خداوند میسپارم. خداحافظ.
شپک بچی شوی د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د مخمنی خبری مجلې وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم دوستانو په دینیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې د نوروز د مراسمو او جشنونو په اړه حال درکو او دا هم روي چې د هاوري چې د بلخ والي د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره ملي اجماع ضروري ګڼي. ولسمشر کرزی په دې مناسبت له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته غاړه کېږدي. خو د دې موضوعاتو له تفصیل مخکې له احمد شیبر څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په مزار شریف کې څو تنه د بمونو د ایښودو په تور ونیول شول. د پروان په مرکز کې د جنګ سالارانو پر ضد مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په یو کم کې چاودنې مرشوب لاړولې او کوردانو له ترکانو سره اوربند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په مزار شریف کې د ګل سرخ د ملي پر مهال د دوو چاودنو د مخنیوي خبر ورکړ. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د شیخ حبیب الله په نوم یو تن له خپلو دوو همکارانو سره چې هڅه یې کوله بمونه کېښته ونیول شول. د ملي امنیت د ریاست په وینا دغو کسانو د لومړنیو تحقیقاتو پر مهال ویل دي چې په بلخ ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی په غوښتنه دا کار کاوه. د رپورټونو له مخې دغو مشکوکو تر رسانو غوښتل چې د جنډې د پورته کولو په وخت یوه چاودنه د روزې دننه وکړي او بله د هغې بهر. مزار شریف ته له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو تنه ورغلي دي. دوی سهار د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې برخه واخیسته او د ګل سرخ په میلې کې ګډون کوي. د پروان په مرکز چاریکار کې پولیسکونو کسانو مظاهره کړې ده. دوی د دولت پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې داده چې هغه جنګ سالاران مجازات کړي چې نن یې د ګلغونډۍ په سیمه کې له پولیسو سره جګړه وکړه. په دې جګړې کې چې تر غرمې وروسته وشوه درې ملکیان ووژل شول او یو پولیس ټپي شو. په پروان کې چارواکو د دې خپل سرو وسلوالو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې له دغو زورواکو چارواکي ویریږي نو د هغوی هویت نه افشا کوي. مظاهره کوونکو د کابل سالنګ لوی لاره هم بند کړه. د هلمند چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د مارجي ولسوالي په مربوطاتو کې په یوې مدرسې کې د ځان وژونکي حملې یو واسکټ چاودلی، 15 زده کوونکي وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان احمد ځیرک ازادي راډیو ته وویل ممکن د مدرسې زده کوونکي د ځان وژونکي حملې په روزنې لګیا وو چې دا واسکټ پرې چاودلی دی. نوموړي زیاته کړه چې چاودنه د مارجي ولسوالي د شینغزک د سیمې په یوې مدرسې کې شوې. سیمیز چارواکي وایي چې د تخار ولایت د اشکمش ولسوال نن د سړک د غاړې چاودنې وواشه. د اشکمش امنیه قمندان عبدالبصیر بیگ ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان حکیمي له خپل موټروان او یو ساتونکي سره وژل شوی دی. دې چاودنې دوه ملکیان هم ټپیان کړي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په پاکستان کې پولیس وایي چې پېښور ته چیرمه د بې ځایه شویو کسانو په یوه کم کې بمی چاودنې لږ تر لږه 12 تنه ووژل. په پبي کې د پولیسو مشر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا چاودنه د جلوزو په کم کې هغه مهال وشوه چې پر کډوالو مرسته ویشل کېده. د پولیسو مشر بهروز خان زیاته کړه چې دا بم د غیر دولتي روغتیايي کارکوونکو په موټر نصب شوی وو او په پېښه کې دوه ماشومان هم ووژل شول. د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پېښې په ځای کې یو عیني شاهد وویل د جلوزو په کم کې یو وخت افغان مهاجر وسیدل خو اوس هلته د قبایلي سیمو بې ځایه شوي خلک ژوند کوي. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله ویلي دي چې دوی دا کار نه دی کړی. په ترکیه کې د کوردانو زندانی مشر عبدالله اوجالان له ترکیې سره د اوربند اعلان وکړ څو په دې ډول د نږدې درې لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د ترکیې د غیر قانوني کارګر یا پی پی کی ګوند د مشر دغه پیغام د کوردانو یو وکیل نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیاربکر په سیمه کې د کوردانو د یو ستر لاریون پر مهال ولوست. د اوجالان په پیغام کې له کوردي جنګیالیو غوښتل شوی دي چې له دښمنۍ لاس واخلي او له ترکیې ووزي. اوجالان همداراز ویلي دي چې د ډیموکراتیک بهیر لپاره دروازې پرانیستې دي. د اوربند اعلان د څه باندې 2 لک کسانو مخې ته وشو. له څو میاشتو راهیسې د ترکیې له استخباراتي چارواکو سره پر دې اوربند خبرې روانې وې. او جالان په 1999 کال کې په کینیا کې نیول شوی و. د کوردی اغیانو او ترکی ځواکونو ترمنځ په نشټو کې چې له 1904 اتیایم کال راهیسې پیل شوی نږدې 40,000 کسان وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د یهودانو لپاره د اسرائیل میرځایونه نه ګټور کار دی، نه مناسب او نه هم د سولې بهیر ورسره پرمخ تللی شي. باراک اوباما نن د لویدیځې غاړې په رام الله ښار کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبري غونډې پر مهال وویل دا د فلسطینیانو حق دی چې اشغال او د هغه له امله ورځنی توهین پای ته ورسیږي. فلسطینیان دا حق لري چې آزادانه وګرځي را وګرځي او په خپلو ټولنو کې خوندي او آزادي په آزادي سفر وکړي. لکه د نورو ځایونو خلک فلسطینیان هم دا حق لري چې داسې هیله من راتلونکی ولري چې د دوی حقونه پکې خوندي وي، سبا یې تر نن شوي ماشومان محترمانه له هیلو ډک ژوند ولري. ډیر واضح دا چې فلسطینیان دا حق لري چې خپل دولت ولري. د فلسطین او اسرائیل ترمن د سولې خبرې په 2003 کال کې وروسته تر هغه ګډي وډې شوې چې فلسطینیانو پر هغه خاوره چې د خپل دولت لپاره یې غواړي د یهودانو د میشتایونو پر جوړېدو اعتراض وکړ. اوباما نن له اسرائیل رام الله ته ولاړ. او روسي خبرداري چې د اروپا مرکزی بانک قبرس ته تر دوشنبه وخت ورکړی دی چې داسې پلان جوړ کړي چې نړیوال پرې قانې شي چې پور ورکړي. د اروپا مرکزی بانک یا ECB د قبرس بانکونه پرې ایښي دي چې د سیمه ایز مرکزی بانک له بیړنۍ زیرمې استفاده وکړي. ECB ویلي دي که چېرته د پورونو د ورکړې له شرایطو سره موافقه ونه شوه تر دوشنبه وروسته به بیا د مرکزی بانک له عاجلې زیرمې د ګټې اخیستنې اجازه بنده کړي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د قبرس مشران وایي چې دوی پر دوهم پلان شخی شي څو ونیم میلیارد ډالر زیر مکړي. اروپا قبرس ته د 10 میلیارد ډالرو پور په بدل کې په خپل کور د ونیم میلیارد ډالرو ټولولو شرط شی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو مو د ازادي رادیو لما خمنې خبري مجلې اوریدل. په پروان ولایت کې نن د نوروز مراسمو پر مهال د پولیسو او غیر مسؤلو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ملکی وګړو ته پکې د سر او مال تاوان اوخته دی. د بلخ والی وایي د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره ملي اجماع ضروري ده. د کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې د نوروز د جشنونو او مراسمو حال هم درکو. ولسمشر کرزی د نوروز په مناسبت پر طالبانو غږ وکړ چې یو ځل بیا د سولې پروسې ته مخه کړي او د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې ونډه واخلي. د کندهار پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي تېر میاشت په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد راپاڅېدل او هغوی د دې ولسوالۍ له ډېرو سیمو وستل. دوی وایي اوس په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر وړاندې د خلکو پاڅون پراخ شوی دی. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل اشاریه 15 چپه بیا په لوی خارونو کې په ډیر صفه او واضح ډول اوریدل شي. ریپورټونه وایي چې د پروان ولایت مرکز ته نږدې نن د نوروز د مراسمو پر مهال په دغلته د وسلوالو غیر مسؤلو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د خبر په وینا په دغه نښته کې درې ملکی وګړي وشل شوي او یو پولیس ټپي دی. دغه راس ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي دي. له دې پیښې وروسته خلکو مظاهره کړې د دولت پر ضد او د جنگ سالانو پر ضد شعارونه هم ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبریال سره تماس ټینګ کړو او د دې پیښې د نورو جزئیاتو په اړه درته مفصل معلومات درکړو. د بلخ والی د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره ملي اجماع غوښتې ده. نوموړي دا خبر نن په مزار شریف کې د ګل سرخ میلې د پیل په مراسمو کې وکړه. لسیمه په لطیف صحاق رپورت لري.
د بلخ ولی عطا محمد نور د افغانستان د سیاسي بحران د حل لاره د هغه ملي اجماع په جوړولو کې ویني چې باید د ټولو قومونو مشران، سیاسي او مسلح مخالفین پکې ګډون ولري. نوموړی وایي په دې ملي اجماع کې باید د مختلفو قومونو مشران، سیاسي اپوزیسون، جهادي رهبران او د ملي شورا استازي ګډون ولري او د 2014 کال لپاره باید یو ملي طرح جوړ کړي ترڅو هیواد سیاسي بحران سره مخ نسی.
من برای مقابله با چالش ها و حل مسائل مطروحه ملی
د افغانستان د لوی ستونزې او خصوصا د راتلونکو ټولټاکنو د ستونزو د حل لپاره ضد ملی اجماع د جوړولو وړاندیز کوم، او باید په دې ملي اجماع کې د ولسي جرګې غړي، د ټولو قومونو مشران، سیاسي خصوصون، ځوانان، میرمنې او متخصص کسان ګډون ولري، او د راتلونکو ټول ټاکنو په هکله باید پریکړه وکړي، او د امکان په صورت کې باید په دې ملي اجماع کې د افغانستان د مسلح مخالفینو استازي هم ګډون ولري.
مخالفین مسلح اشتراک و حضور خواهند داشت.
نوموړی وایي که د افغانستان سیاسي او جهادي رهبران خپل منځي ستونزې حل نه کړي، افغانستان به د 2014 کال نه وروسته لوی ستونزې سره مخ سي. بلخ ولي وایي د افغانستان د سولې بهیر باید هیڅکله هم افغانستان که د بیان د ازادۍ، دیموکراسۍ او د میرمنو د حقوقو د له منځه نه وړلو په قیمت باندې تمام نه سي، او باید د سولې لپاره یو منظمه طرح جوړ سي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم سه د ګل سرخ د میلې د پایل غونډې یو بل ویناوال و، بیا د نوروز د جشن پر لمانځلو باندې تاکید وکړ. نوموړی وایي دا د افغانستان یو ډیر تاریخي جشن ده، او باید هر کال په شاندارو مراسمو باندې ولمانځل سي.
تجلیل از نوروز.
د نوروز جشن د نوي ژوند پیلامه ده، او دا جشن زرها و کال مخکل منجل سوی و، او روست لده باید پیره پیره دا پا افغانستان که بشاندار مراسم بانده ولومده.
نوروز را به تجلیل بنشینم.
دیکل سرخ میله سه نن پا مزار شریف که دی حضرت علی پور منصوب جنده پا جگه دلو سر پایل سو چلویخت رازی به دوام بومی.
د لطیف سحاک پر رپورٹ کې مو په مزار شریف کې د نوروز او د غلطه د ګل سرخ د میلې په اړه وریدل رپورٹونه وی، ول سرنګ مو چې د خبری مجلې په سر کې وریدل چې په پروان کې نن د دې مراسمو او جشنونو پر مهال د غیر مسؤولو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. ګڼ شمېر کسان په کمړو ټپین شوي دي، او له هغې وروسته خلک مظاهرې ته راوتل. همدا شی بل سیمې زمونږ خبریال احمد حنایش را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حنایش، کدا راته وایي چې اوس هم دا مظاهره د خلکو له دې پیښې وروسته چې کومه پیل شوه روانه ده؟
اوس هم دا لاریون روانه ده، او هغوی د عمومي شهره د پروان او سالنګ ته ځي، دا لاره بند کړې ده. هغوی غواړي چې دولت باید د هغوی د ځواب ورکړي چې هغوی ځینې غوښتنه چې لري.
هلو، بله مهربانی، اوکی.
او اوس لاریونه مظاهره ده، هغوی ټینګار کوي چې مظاهره کوونکو ټینګار کوي چې دولت باید د هغوی پوښتنه باید ځواب ورکړي.
احمد حنایش، په دې پیښه کې چې د غیر مسؤولو وسلوالو پولیسو ترمنځ شوې، څومره تلفات خلکو ته اوښتي؟
درې کسه د ملکي کسان، د ملکي وګړو درې کسه وژل شوي ده، او یو د پولیس یو کس هغه هم ټپیان شوی ده. او ځینې کسان چې اوس مظاهره کوي، هغوی یو جنازه په سړک کې، او هغوی تاکید کوي چې نه پرېږدي چې دا شاره د ترافیک له لارې نه مخکې خلاصه شي تر هغه وخت چې دولت د هغوی غوښتنه باید ځواب مستم او مثبت ځواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد حنایش چې په پروان کې نن د نوروز په مناسبت په جوړ شو غونډو او جشنونو کې د پولیسو او غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته دغلته د راوتې مظاهرې حال درکو. د هغه په وینا اوس هم دغلته لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، او مظاهره جریان لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نوروز یا نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې په ځینو مشخصو ځایونو کې خلک راټول شوي وو، او دغه ورځې په خوښیو ولمانځله. په کابل ښار کې د مرنجان غونډې، شهدای صالحین، بابر باغ، خزینه باغ، قرغه، پغمان او ځینې نور ځایونه دي چې خلک تل د نوروز د ورځې میلې پکې کوي. په دې هکله جمیله ظریف رپورټ لري.
کابل ښاریان د دې ترڅنګ چې میله ځایونو او تفریح ځایونو ته په تګ د نوي کال د لمانځلو په خوښي بوخت دي، له حکومت نه غواړي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي. د کابل ښار اکثره اوسیدونکي د پنجشنبې په ورځ چې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، بېلابېلو ځایونو ته د میلو او تفریح لپاره روان وو. په دې ورځ د مرنجن په تپې هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. خلک په بېلابېلو دودیزو میلو بوخت ول. ځینو بسکشي کوله، هګۍ یې جنګولې، کاغذ پرانونه یې پورته کول او په نورو ساتیریو بوخت ول.
زموږ دغه نوی سال د پټولو باندې خدای ته خیر کړه. موږ دا غواړو چې په افغانستان کې، په ټول وطن کې، په ټول ولایتو کې امن او نعمان راسي او امنیت راسي او دا قتل او قتل او د انفجارونو خدای ورکړي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ د مرنجان غونډۍ، شهدای صالحین، بابر باغ، ښځینه باغ، قرغې، پغمان او ځینو نورو ځایونو ته د میلې او تفریح په تلو سره د نوي کال لومړۍ ورځ پیل کړه. شهدای صالحین ته هم ګڼ شمېر کورنۍ د زیارت لپاره راغلي وې چې د جنډې له پورته کولو وروسته په خپلو میلو او ساتیریو بوخت شول. دوی چې له ورایه خوشاله ښکارېدل، امنیتي حالت نه هم خوښي څرګنده کړه او وویل چې کولی شي په ارامه زړونو میلې ته ولاړ شي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکی چې شهدای صالحین ته د میلې لپاره راغلی و داسې وایي:
زما نوم جمشید ده او د کابل اوسېدونکی یم. دلته دا نوی کال دغه ده، دلته جندجي بس دغه دپاره راغلی چې خوشحالۍ ده او نوی کال ده. خپل فامیل سره راغلی چې لږ په خوشحالۍ تېره کړو دا ورځ. دلته څلوېښت ورځو پورې دوام لري دا مراسم او امنیت یې ښه ده. اوس ماشاءالله ښه ده امنیت.
د نوروز جشن نه یوازې په افغانستان کې بلکې په یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایران او تاجکستان کې هم نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ له ډېرو پخوا کلونو راهیسې نمانځل کیږي. خلک و ډوله میوه تیاروي، په خپلو دسترخوانونو ډول ډول خواړه ږدي. نوي ځوانان او نارینه په میله ځایونو کې هګۍ جنګوي، بسکشي او داسې نورې میلې کوي. د دې ورځې لپاره هر کال ګڼ شمېر خلک څو ورځې مخکې د ګلسرخ میلې لپاره مزار شریف ته ځي او هلته د سخي صاحب زیارت د جنډې جګولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په کابل ښار کې مو د نوروز په مناسبت د جوړو شوو جشنونو او میلو په اړه رپورټ واورېده. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي چې سکال به د افغانستان ملي ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه اخلي. د امریکا سفیر بیا په خپل پیغام کې له افغانستان سره د واشنگټن پر اوږدمهاله همکاریو ټینګار کړی. احمد سوبرشمن او د موضوع تفصیل.
جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې یو ځل بیا طالبانو ته د ورور په ویلو سره هغوی ته د سولې وړاندیز کړی دی. جمهور رئیس په خپل راډیو وینا کې چې د نوروز په مناسبت کړی ده، په دې اړه ویلي:
بر طالبا او تعداد طالبای
دی وای په هغو طالبانو چې افغانان دي، مسلمانان دي، د خاورې دي او ځانونه د خاورې بولي، بیا هم د ورور په نوم ورته وینا کوم چې ای وروره، دا بهرنی ټوپک چې د بهرنیانو د ګټې لپاره ده له خپلې اوږې را کوز کړه، بیا خپلې ګران خاورې او ګران کور ته راشه او له خپل هیوادوال سره لاس یو کړه او د دې خاورې د پرمختګ لپاره او د اسلام او افغانیت د پیاوړي کېدو لپاره له دې خاورې سره یو ځای شه. ښاغلی کرزی په خپلې وینا کې همداراز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. نوموړي له هغوی څخه غوښتي چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. ښاغلی کرزی په خپل پیغام کې پر افغان عسکر، پولیس او د ملي امنیت پر کارکوونکي حمله د افغانستان پر پیاوړتیا حمله بللې ده. نوموړي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان چارواکي وایي تیر لمریز کال د افغانستان د ملي اردو په تلفاتو کې شاوخوا 40% او د پولیسو په مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په دې کال کې د ملي اردو 1202 سرتیري او 1300 پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي سږ کال به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو رهبري پر غاړه اخلي. ډنفورد په خپل پیغام کې د یو سوکاله، خوندي او سوله ییز افغانستان هیله ښودلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو ټینګار کړی. کننګ هم ویلي چې امریکا به راتلونکي کلونه له افغانستان سره واوسي. د نوموړي په پیغام کې راغلي چې په نوي کال کې به امریکا د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره خپلې هڅې دوه برابره کړي. په کابل کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د اروپا د پلاوي مشر یوګاداس یوشاکاس هم د نوروز په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي او د یو سوکاله افغانستان هیله کړې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د کندهار د پنجوي ولسوالۍ اوسیدونکي تیر میاشت په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد راپاڅېدل او هغوی د دې ولسوالۍ له ډېرو سیمو وایستل. دوی وایي نور د طالبانو له ظلمونو په تنګ شوي وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا که څه هم له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو پر ضد ورته پاڅونونه شوي، خو دغه پاڅون ځکه مهم دی چې هغه د طالبانو د ثقل له مرکز څخه پورته کیږي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکي له نوري اسنوري اورو.
د خلکو هغه پاڅون چې تیره میاشت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پیل شوی، یو شمېر نور سیمو ته غځېدلی دی. د سیمې اوسیدونکو افغان او امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز او ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو پر ضد دغه پاڅون په وروستیو کلونو کې یو مهم پاڅون دی. د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په وینا که څه هم له تیرو 13 میاشتو راپه دې خوا د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو پر ضد د راپاڅېدلو پاڅونونو راپورونه ورکړل شوي، خو د پنجوایي ولسوالۍ د پاڅون اهمیت په دې کې دی چې د لومړي ځل لپاره هغه د طالبانو د ثقل مرکز څخه راپورته کیږي. نیویارک ټایمز لیکي د سیمې اوسیدونکو او چارواکو له دې ورځپاڼې سره په مرکو کې ویلي چې که څه هم دا د طالبانو د ظلمونو او بې رحمیو په وړاندې د خلکو د قهر او غوسې نتیجه ده، خو په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا په تیره په سیمه کې د فعالو پولیسو موجودیت ونډه لرلې ده. د نیویارک ټایمز په وینا کله چې د 13 جنوري په میاشت کې سلطان محمد د پنجوایي ولسوالۍ د امنیت قمندان په توګه وټاکل شو، دې کار له دې سره مرسته وکړه چې خلک د حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال رابرټ ابرامز تیره اونۍ د امریکا په دفاع وزارت کې خبر اعلان ته په یوې خبري غونډه کې وویل چې خلک د طالبانو له ظلمونو پوزې ته رسېدلي وو. د هغه په وینا له څلورو کلو پرته نور طالبان د دې ولسوالۍ له ټولو سیمو ایستل شوي دي. د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد نیویارک ټایمز ته ویلي چې سخت زړي او بې عاطفې طالبان د دې سبب شول چې خلک په وړاندې راپاڅېږي. افغان چارواکو او د سیمې خلکو ویلي چې په پنجوایي کې په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 تر 400 پورې ولسي وګړي د طالبانو په ماینونو او کمینونو کې وژل شوي یا ژوبل شوي دي. د پنجوایي ولسوال ویلي چې خلک په بڼونو او تاکونو کې طالبانو لخوا د ماینونو ایښودو ډیر په قهر کړي دي. خلک هر ورځ د دغو ماینونو له امله وژل کیږي او د طالبانو له کړوړو ډیر په تنګ شوي دي. همدا علت دی چې دوی له حکومت سره درېدلي دي. د نیویارک ټایمز په وینا کله چې د 13 فبروري د میاشتې په لومړیو کې طالبانو سیمه ییز قمندان د زنګاباد کلي ته ولاړ، څو هغه دوه ځوانان چې د طالبانو لخوا حکومت ته په جاسوسۍ تورن ونیسي پلار مقاومت کوي. د تورنو پلار عبدالودود وایي طالبانو غوښتل چې زامن یې له ځان سره یوې دښتې ته یوسي او هلته یې محاکمه کړي. هغه وایي دی او اته نور زامن یې د طالبانو د قمندان په وړاندې ودرېدل. د وای د سیمې یو شمېر نور اوسیدونکي چې خپل خپلوان یې طالبانو وژلي او هم له دوی سره یو ځای شول. د عبدالودود په وینا د وروسته ولسوالۍ ته لاړ او له امنیت قمندان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د نیویارک ټایمز په وینا دوی په ګډه د طالبانو پر ضد یو پلان جوړ کړ او په سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز حمله وکړه. له دوی سره د زنګ آباد د کلي شاوخوا اویا تنه بې وسلې اوسیدونکي هم یو ځای شول او له لنډې نښتې وروسته چې درې تنه طالبان پکې ووژل شول، طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې او کلی له طالبانو پاک شو. نیویارک ټایمز لیکي عبدالودود وایي دی اوس یوازې نه دی، د زنګ آباد او نورو کلو زرګونه کسان ورسره یو ځای شوي دي. دوی اوس له خپلو کلو او سیمې دفاع کوي. د عبدالودود په وینا هغوی چې دوی پر کلو حملې کوي له بهر راځي، له هغوی نه بیریږي او په وړاندې له خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر ژر له ازادي راډیو
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازبکستان غواړي د افغانستان لپاره د اورګاډي یا ریل پټلۍ جوړ کړي چې دا پروژه به د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې مهمه ونډه ولري. د مسلې تفصیل به د سنټرل ایشیا آنلاین خبرونه په ریپورت کې لجانقا الکوزی اورو.
د ازبکستان د اورګاډي ادارې یا ازبکستان تمر جولري د هغو پلانونو سروي یا فزیکي څېړنه پیل کړې چې غواړي مزار شریف ته د 15 کیلومترو اوږده غځول شوې پټلۍ پراخه کړي. څوړونکي وایي دا نوې پروژه به د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ مودې کې جوړه شي او د افغانستان په اقتصادي وده به زیات اغېز وکړي. د ازبکستان د اورګاډي ریلوی ادارې د روان عیسوي کال جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت به 230 کیلومتره اوږده پټلۍ جوړه کړي چې حیرتان، مزار شریف، شیرخان بندر او د تاجکستان سرحدي سیمه د 5 دریا به سره ونښلوي. د ازبکستان د ریلوی ادارې مشر نوروز ارکینوف وایي دا پټلۍ به وروسته هرات ته وغځول شي او بیا به د ازبکستان په لویدیځ کې له بلې پټلۍ سره چې تر اوسه نه ده بشپړه شوې وصل شي. د ارکینوف په وینا د دې پروژې لګښت به د مرکزي آسیا د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د پروګرام لخوا ورکول کیږي او د ریل پټلۍ به د افغانستان له کندوز، خلم او نائب آباد له خرګوټو څخه تیر شي. د ازبکستان د ریلوی ادارې مشر زیاتوي، ازبکستان د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره تل مرسته کړې او خپلې همکارۍ ته به دوام ورکړي، او دا ځکه چې ترانسپورتي پروژې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره ډېر زیات اهمیت لري. له بلې خوا افغان او ازبک کاریګرو د کابل مزار شریف لویه لاره رغولې او د دې لارې په اوږدو کې لس پلونه بیا رغولي دي. ازبکستان په 2010 کال کې د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل یا اورګاډي پټلۍ پروژه پیل کړه او په 2011 کال کې فعاله شوه چې دا په افغانستان کې د اورګاډي یا ریل لومړنۍ پټلۍ ده.
د جان قال کوزی په رپورت کې مو اوریدل چې ازبکستان غواړي د افغانستان لپاره د اورګاډي یا ریل پټلۍ جوړ کړي چې دا پروژه به د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې مهمه ونډه ولري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اورئ. دوستانو کې انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو خبرونه په مستقیم ډول د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. په ترکیه کې د کوردانو زندانی مشر عبدالله اوجلان له ترکیه سره د اوربند اعلان وکړ. څو په دې ډول د نشته درې لسیزو جګړې ته د پایټکې کېږي. په دې جګړه کې له 1904 اتم کال راهیسې نشته څلوېخ زره کسان وشل شوي. د کوردانو او ترکانو د اوربند اعلان پړه نوریا سنوري رپورت برابر کړي.
د کوردی یاغیانو زندانی مشر عبدالله اوجلان له ترکیه سره د اوربند اعلان وکړ. اوجلان خپل وسلوالو کوردانو ته امر کړی دی چې اوربند وکړي او د ترکیې د خاورې له هغو سیمو په شاشه چې د تیرو نږدې درې لسیزو شخړو په ترڅ کې لسګونه زره کسان وژل شوي دي. د ترکیې په دیار بکر کې چې د ترکی کوردانو لوی ښار دی، کوردي سیاستوال سری سوریا اوندر یوې سترې غونډې ته د اوجلان د اوربند اعلامیه ولوسته.
Artıq silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına
هغه مرحله را رسیدلې چې زموږ وسلوال ځواکونه د ترکیې له پولو وځي. دا پای نه دی، بلکې د یو نوي باب پیل دی. لږګونو زرو کسانو چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه دغه اعلان په اوریدو ولولې څرګند کړي، او د کوردانو د سره زیړ زرغون رنګ بیرغونه او د اوجلان تصویرونه چې له 1999 کال را په دې خوا په ترکیه کې زنداني دی خورول. اوجلان په اعلامیه کې ویلي چې په ترکیه کې د ډیموکراتیک پروسې ور خلاص شوی، ډزې د بندې شي او سیاست د برلاسه شي. تمه ده چې د ترکیې حکومت اوس داسې اصلاحات عملي کړي تر څو د کوردانو د مساوي حقونو مسله یقیني شي او په هغو سیمو کې چې کوردان اوسي سیمه ییزو ادارو ته ډېر واک ورکړل شي. د غراز له وسلوالو کوردانو چې د عراق په شمال غرنۍ سیمو کې مورچل جوړ کړي هم غوښتل شوی چې خپل سنگرونه خوش کړي. د کوردستان د کارګرانو د ګون پی کی کی مشر مخکې په یو لیک کې دا خبره کړې و چې دای به د نوي کال په ورځ یو تاریخي اعلان وکړي. د اوجلان د اوربند دغه اعلان نن په دیار بکر کې شاوخوا 2 لک راټول شو کوردانو ته واورول شو. د ترکیې په جنوب ختیځو هغو خارونو او خارګوټو کې چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي هم نور لسګونو زرو کوردانو دغه اعلان واورید. دغه اوربند د ترکیې د استخباراتو له مامورینو سره د 2 میاشتو خبرو اترو وروسته اعلانېږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ماومر ګولر د اوجلان د دغه اعلان په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ او ویویل خبره د سولې ده او دا کار باید اوس عملي شي. اوجلان په 1999 کال کې لنیول کېدو را په دې خوا د ترکیې په یو ټاپو کې زنداني دی. له 1994 کال رئیس چې کوردانو د ترکیې د حکومت پر ضد وسلې ته لاس کړی تر اوسه په شخړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل شوي دي. د شخړو په کلونو کې د ترکیې د حکومت لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو راپورونو د ترکیې پر هغو هڅو هم منفي اغېز کړی چې هدف یې له اروپایي اتحادیې سره د دې هېواد یوځای کېدل دي.
و امر در چې په ترکیه کې د کوردانو زندانی مشر عبدالله اوجلان له ترکیه سره د اوربند اعلان وکړ چې په دې ډول د نشتې درې لسیزو جګړې ته د پای ټکی کې خدل شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوزی د خیبر پختونخوا پر دولتي مقاماتو غږ کړی چې د افغانستان کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. خاغلی داوزی په پیښور کې د خیبر پختونخوا له نوې ټاکل شوی والی یا گورنر انجینر شوکت الله خان سره وکتل او هغه د افغان کډوالو له ستونزو خبر کړ. عمر داوزی ازادي راډیو ته ویل چې والی ته د کډوالو عمده ستونزې څرګند کړي او له هغې وغوښتل چې د حل په موخه سمدستي اقدامات وکړي. کوت الله خان د باچوړ اوسیدونکو او د پیپلز ګوند په حکومت کې څو کال د سرحداتو او کډوالو د چارو وزیر چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د نوي والی په توګه وټاکل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو شپږنیمې بجې کېدونکو د نن ورځې د خبرونو د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار امید مرزبان له تاسو سره دی.
بارزه سلام او تشکر.